د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. افغانستان او امریکا د ستراتیژیک ملګری هیوادونه دي، خو په دې ورستی کې داسې سیدل چې ګواکې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ اړیکې ډیر خراب شوې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ورسته تر هغه ترنګلې شوې چې د امریکا حکومت د بګرام زندان پسپارلو او له میدان وردګ ولایت څخه د ځنګړو ځواکونو په وتلو کې ځنډ وکړ، او افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت انتقادونه وکړل. ښاغلی کرزي پر طالبانو هم تور ولګاوه چې په دې هیواد کې د جګړې له لارې امریکا ته خدمت کوي، خو دغه اړیکې ورسته تر هغه بیرته عادي حالت ته راوګرځېدې چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری په یو نه اعلان سوی سفر د تیر دوشنبه پر افغانستان ته سفر وکړ، او له سفر سره سم بګرام زندان افغان حکومت ته وسپارل شو، او له میدان وردګ ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم وسوه. افغان چارواکي وایي دغه اړیکې پخوا هم په هغه اندازه نوې خرابې لکه څنګه چې ویل کېدل. موږ د دې اونۍ په بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا دغه اړیکې رښتیا عادي حالت ته ګرځېدلې، او که پر دې تر شا اوس هم حالات نه دي سم. د افغانستان او امریکا ترمنځ ښې اړیکې څونه ضروري دي؟ میلمانو مو د افغان حکومت رسنۍ د مرکز سلاکار محمود حکیمی، د ولس جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي نادر خان کټوازی، او د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر توپان وزیري. زه معصوم یوند یم، ټول ستړي مسی. حکیمی صاحب، لمړی سوال مې له تاسو څخه دی چې د شاغلی جان کیری په دې سفر سره افغانستان ته د غاړې کې اوس په څه حالت کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و بزرگانی که در میز هستن و شنوندگان رادیو آزادی. چیزی که به اعتقاد ما اهمیت این سفر بیشتر کردی بود که قبلا تا حد روابط فیما بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا روی برخی از مسائلی که برای افغانستان بسیار مهم بود کمی این روابط می رفت که به سردی بگراید. این مزنه پیش آمد و این گمان شاید قوت گرفت که گویا ای اما آخرین روزهای رابطه بین افغانستان و امریکاست، در حالی که تر نبود. همیشه در طی 10 سال و 12 سالی که تیر شده بین افغانستان و امریکا مباحثات جدی صورت گرفت، ولی این مباحثات جدی هرگز به معنی قطع همکاری ها، قطع مناسبات و رابطه بین دو کشور معنی نمیشه، بلکه این کمک میرسانه به یک تفاهم و فهم بیشتری از مسائل. مثلا انتقال مسئولیت های زندان بگرام به افغانستان ای جزء حق حاکمیت ملی افغانستان است. شما می فهمین که زندان ها اما اتوریته یک مملکت است. در تمام کشورها اگر یک کسی دیگه بیاید در داخل خاک یک کشور زندان داشته باشد، ای در واقع یک صدمه به حق حاکمیت ملی است. ای تفاهم به وجود آمد و سرانجام ای معمول هم پذیرفته شد و سفری که آقای کری به افغانستان داشتن در واقع نقطه پایان گذاشتن برای تمام حدس و گمان هایی که احیانا مخالفین داشتن یا کشورهای دیگه داشتن. اونا با این سفر خود و با صحبتی که با رئیس جمهور افغانستان داشتن یک بار دیگه اما دوام دوستی های بین افغانستان و امریکا تثبیت شد.
درمنن کټوازی سپ تاسو له نظر څخه د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ چې ویل کېدل په ریپورتونو کې چې ګواکې اړیکې ګلیسی وی دی، او د امریکا د بهرنی چارو وزیر دراتګه سره د اړیک څونه رغول سی وی دی بیرته
د لوی بوکن خدای په نامه ز ترڅ مخ کې تاسو ته د میز برخوال درنو ملمنو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لی وړاندې کوم.
وعلیکم
د حکیمی صاحب د خبرو په تایید باندې دغه لس یولس کاله چې کله نړیوال ځواکونه دلته افغانستان ته راغلي یا دغه نوې ادارې سره ډېر ځله داسې سوي دي چې د افغانستان یا په ځانګړي ډول باندې د رئیس جمهور او د خارجي هیوادو په خاص ډول باندې د امریکایانو ترمنځ کله کله دغه نشیب فراز دغه لوړ ځوړ دا رامنځته سوي دي، د دوی ترمنځ دغسې هغه سوي دي. خو په دغو وروستیو کې چې د رئیس جمهور کومې څرګندونې وي واقعا ولس ټول لډیر داسې یو هغه سره مخامخ کسي دغه څرګندونې ډېرې جدي ښکارېدلې. رئیس جمهور څو دلایل درلود، یو خو دغه د بګرام زندان اوسې دغه مهمه مسله وه د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره، او هلته امریکایانو څو ځلې وعده وکوله چې موږ دغه زندان حواله کوو. رئیس جمهور به اعلان وکاوه او بیا به هغه زندان اوسو مواله. نو دغه د رئیس جمهور او د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره داسې یو خبره وه چې دغه یې په شک اچول.
دغه د امریکا د بهرنی چارو وزیر چې افغانستان ته رالی، تاسو فکر کوئ چې اړیکې نورې ورغول شوې او په ځینو رسنیو کې ویل کېږي چې دا پر دې تر شا لا اړیکې نه رغول شوې، تاسو څه فکر کوئ؟
زه دغه خبرې ته زر اعظم زه خپل باندې شخصا او د افغانستان ډیر خلک د رئیس جمهور له دغه موقف سره مخالف وو. دغه قاطع پریکنده خبر یو خو افغانستان له امریکا سره ستراتیژیک تړون لري، نو د دوو ستراتیژیکو ملګرو ترمنځ دغه خبرې کول دا خو عادي خبره نه ده، او دغه خبرې د رئیس جمهور له خولې باید نه وسی. دا کدی کته پر دی دولتي چارواکو له خولې وسی هغه رئیس جمهور ترمیمولای شي، او که خپل رئیس جمهور وکړي نو د ترمیم مرجع ته بیان پاتې کیږي. زه خپل باندې دی پرې باندې اوس متيقنم چې جانکيري واخښان یو ډیر ښه سیاستوال ده چې وایي کولای شوای شي په دغه ناڅاپي راتګ سره دومره اختلافات چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ راغلي وو سره واقعان وو، په دې کې شک نشته. زه په دې باندې یو څه باوري یم چې هغه کوم زیات تشنج رامنځته شوی وو هغه له منځه ولاړ، او دغه د ټولو افغانانو غوښتنه وه. یو خبره زه بله زیاتوم چې په راتلونکي کې چې نه باید چې په دغسې مسالو باندې په دومره لوړه کچه باندې څرګندې ونیوي.
ډاکټر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې افغانستان ته راغلی، دغه اړیکې په تمامه معنا باندې بېرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي؟
میوان صاحب، تاسو ته کټوازي صاحب او حکیمي صاحب ته او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. مهمه خبره دا ده چې د امریکې د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ اړیکې څومره هم د افغانستان حکومت هم د امریکې حکومت کولای سي چې دوی دوه ستراتیژیک ملګري دي، او دا اړیکې نوري هم غښتلي سي، او وکولای سي هغه ناخوالي او هغه ننګونې چې افغانانو سره مخامخ دي هغه ته د پای ټکی کښېږدي، او بالاخره افغانستان د سولې او ثبات خواته ولاړ سي. بدون د شکه چې د امریکې د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې یو ډول خرابې شوې وې، او یو پر بل باندې بې اعتمادي وجود درلود، او د امریکې متحده ایالاتو د افغانستان پر حکومت باندې شک درلود چې دوی د حکومت په چارو کې ضعیف دي، د سولې پروسه کې ګړندي ګامونه نه اخلي، او په زمین کې اداري فساد او د انتخاباتو په کډونو کې مداخله، دا ټول هغه څه و چې د امریکای متحده ایالات د دې څخه اندیښنې لري. د بل خوا څخه د افغانستان حکومت هم اندیښنې درلودلې چې د امریکای متحده ایالات مداخله کوي، او ملي حاکمیت د زندان مسله یا ستراتیژیک تړون کې یا نورې مسلې په ملي حاکمیت پورې تړلې. په دې لړ کې د افغانستان حکومت او بالخصوص د افغانستان رهبری کافي تیروتنې کولې، او هڅې کولې چې یو ډول د ګاونډي هیوادونو سره ځان نږدې کړي، او د امریکې بدیل د پاکستان او ایران هیواد وګرځي، او وکولای شي چې خپل سیاسي ژوندانه ته نور هم دوام ورکړي، او په شکل د اشکالو د ټاکنې پروسه کې مداخله وکړي، او په زمینه کې نور مدني او سیاسي حرکتونه ټکنی کړي. نو زه فکر کوم د سیاسي دیدګاه څخه یا د یو سیاسي زاویې څخه چې سړی وګوري، ورسته د جانکيري او د کرزي صاحب د دواړو هغه سرګندونی او د غوی راتګ درته د دواړو اړخونو څخه ډیر مثبت ګامونه واخیستل، افغانستان خلکو ته بیا امیدواري ورکړل. دواړو اړخونو یقینا هغه ټوله ډیپلوماټیک او سیاسي نزاکتونه په نظر کې ودرلودل چې دواړه هیوادونه خپل ترمنځ هغه ستراتیژیک اړیکې لري او نږدې ملګرتیا لري. زه فکر کوم چې د دې لپاره چې نور هم اړیکې نږدې سي، او په خوانی اړیکې چې ټکنۍ سوي هغه په مکمل ډول سره ورغول سي، نوري کړنې هم پکار دي. د افغانستان حکومت باید د ټاکنو په مسله کې چې د امریکای متحده ایالات لپاره لومړیتوب لري، او دا تر ډیره حد پر یو ملي پروسه ده، او دغه ملي پروسه کې باید د افغانستان حکومت داسې کړنې تر سره کړي چې د قانون پر بنسټ باندې ټاکنې باید تر سره کړي، د ټولو سیاسي اړخونو او هغه اړخونه چې هغه د افغانستان پر اتلونکو کې مهم رول وبولي سي، داغوی نظریات باید په دې کې په پام کې ولري، داغوی فعالیتونو ته درناوی ولري، مدني حرکتونو ته در. بل اړخ دا دی چې د امریکای متحده ایالات په دوم قدم کې ورته اهمیت ورکړي، هغه د سولې پروسه ده. د سولې پروسه تر ډیره بریده سیاسي ده، کاهیانن اوسنۍ حکومت یا مدیریت ټاکنې په ښه ډول سره تر سره نکړي، مجبور ده د امریکای متحده ایالات د ګاونډي هیوادونو په مرسته او په افغانستان کې د ځونو سیاسي علاقات په همکاري سره دغه د سولې پروسه چې هغه یو سیاسي پروسه ده چې په هغه کې بیا د افغانستان اساسي قانون ممکن چې ټکنۍ سي، په هغه کې ممکن چې دولس کلنۍ لاسته راوړنې په هغه کې ټکنۍ سي دغه سیاسي پروسې ته بیا مخه وکړي. دواړه اړخونه هم د امریکا متحده ایالات هم د افغانستان رهبری دې شي ته ژمن پاتې سي چې په افغانستان کې بې پرې خپلواک او شفاف ټاکنې ترسره کړي تر څو په 2014 کال کې یو ښه مدیریت ولرو او هغه مدیریت هم د نړیوال ټولنې سره هم د ګاونډي هیوادونو سره خپل اړیکې ښه رهبري کړي په ځمکه کې د افغانستان د خلکو هغه اولیتونه د دوی غوښتنې هم په نظر کې ولري.
ډېره مننه حکیمی صاحب. تر ډېره د مخالفتونو په وخت کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړل، د بګرام زندان موضوع یادېدل او د میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ایستلو موضوع و چې اوس په دې دواړو برخو کې ستونزې حل شوي دي. ډاکټر صاحب هم اشاره ورته وکړل چې د ځینو هیوادونو په اشاره باندې افغان حکومت ممکن د امریکا سره دغه ډول اړیکې خرابوي. ستاسو نظر څه دی؟ آیا رښتیا هم افغان حکومت یوازې پر همدغه دوو مسلو باندې خپلې اړیکې دغه ډول تیزې کړي وي او که یا نور مسایل هم شته؟
حکومت افغانستان به اشاره کدام کشور همسایه یا کسی دیگه ای بحث و جدل کنه با ایالات متحده آمریکا؟ افغانستان دارای یک نظام مشروع انتخاباتی است، منافع ملی خود تشخیص میده، آنچه که به خیر و نفع مردم افغانستان است او را پیش میگیره. هیچگاهی نباید نیازمندی های مردم افغانستان تبدیل شود به یک مسئله ای که دیگران حیثیت و اعتبار ملی مردم افغانستان خدای نخواسته به سخره بگیرن. این یک مسئله است. مسئله دوم است که منافع ما با منافع کشورهای همسایه کاملا فرق میکنه. ما در افغانستان به چیزهایی می اندیشیم که برای مردم ما ضروری است. به طور مثال در افغانستان ما سر مسائل زیربناهای اقتصادی حساسیت داریم. یکی از بحث‌هایی که همیشه بین رئیس جمهور و کشورهای دوست مطرح بوده است که افغانستان به بندهای برق ضرورت، افغانستان به پیشرفت و توسعه زراعت خود نیاز دارد. سر همین منافع ملی است و سر همین اولویت‌های مردم افغانستان است که بحث‌های رخ می‌دهد. ولی این بحث‌ها را هیچگاه کسی فکر نکنم که جای از این باشه که اونا خرسند شود که گویا افغانستان منزوی میشه. اینطور نیست. همیشه تا جایی که ما به حیث
یک دخل گو بیره و اندیشنه پا چیش کده چی بیا داغ دول چی تاس وایسی داره بیری زای ندید اندیشنی زای ندی. او ستاس و مخی کتوازی سوال چی دا از مورد پرده اندیشنی وار خبره ده چی افغانستان ده یو خپل استراتژیک ملگری سر داغ دول اریکو ترسیجی بیا دخل گو اندیشنه بیا زای ده.
اینطور است که مردم افغانستان اولا خو با تمام احترامی که به دیدگاه های دوستا داریم و به دیدگاه همه داریم، اولا خب مردم افغانستان اکثریت مطلقش ما هنوز متاسفانه به یک سطح نرسیدیم که کل مسائل آنان درک کنیم. مسئله دوم است که در افغانستان همیشه رسم بر این است، یعنی ما همه ما افغان ها باید اعتراف کنیم، بپذیریم که در برخورد با قضایا کم احساساتی میشیم. هر گاهی که یک مسئله ملی مطرح میشه با یک کشور دوست که و احیانا او کشور هم در رابطه استراتژیک با افغانستان باشه، شما اولین واکنش های تند و اینا را از طرف مخالفین سیاسی میبینین که گویا اونا طور صحنه را نشان میتن که گویا اوضاع خیلی خراب شده باشه.
یوازی پدیده که یوازی د سیاسی اپوزیسیون اندیشنه نه و دلته د کارپوهان و د ولسی جرګه د غړو د دې د مدني ټولین د استادو هم د اندیشنه و چې گویا که د افغانستان اړیکې له یو دغسې ملګري سره خرابې دلته دې څخه نور هیوادونه ګټه اخلي.
این حق مردم افغانستان است که در هر مورد تشویش داشته باشن. مردم افغانستان و مردم در هر جایی در هر کشور اولین ناظران یک اداره و حکومت است. ما به مردم افغانستان اطمینان میدیم که روابط استراتژیک و روابط دوستانه ما با کشورهای همسایه خدشه‌ناپذیر است و افغانستان بر اساس نیازمندی ها پیش خواهد رفت. و ایرم اضافه میکنیم که در همه جای دنیا همه مردم، چی اپوزیسیون، چه کسانی که در اداره هستند، چه کسانی که در بیرون و در مخالفت بسر میبرند، منتها سر یک چیز توافق داره. او اصل منافع ملی و یا اصل ثبات نظام است. ما امیدوار هستم که روزی در افغانستان برسم ما به او مرحله خود نزدیک کنیم که همه ما به ثبات نظام فکر کنیم. دولت ها عوض شوه، حکومت ها عوض شوه، این رئیس جمهور بره یا کسی دیگه ای بیایه، اما همو استیت که میگن خود نظام باید پا بر جا بمانه و ایطور نباشه که مانند گذشته ها چنانچه که ما و شما دیدیم. یک حکومت جور شد او را یکی آمد خراب کرد، دیگر جور شد دیگر آمد خراب کرد. آل دیدگاه ما و دیدگاه مردم افغانستان تفاوت پیدا کرده. اگر نظام پا بر جامان، اینجا منافع ملی تضمین میشه، وحدت ملی شکل میگیره و افغانستان آهسته آهسته به سمت ترقی پیش خواهد رفت.
در منن کتوازه تاس فکر کوید سولی موضوع چه هم مهم موضوع در افغانستان لپاره د راتلونکو انتخاباتي د اشاره کړي چې دا کړه دواړو هیوادونو اړیکې سر خرابېږي، ممکن دغه بهیرونو ته هم زیان ورسیږي. دغه اړیکې چې بیرته سمې سوي دي په اصطلاح سره د حکومتي چارواکو په خبرو د رسنیو دخلې څخه، آیا د جنګیری سفر پر دغه بهیرونو باندې هم تاثیر ولري؟
کوم صاحب نظر ته د دې احترام لرم، مګر نه پیغام چې دې د تاسو پښتنه باندې سم پونس وکسنګ او کله د دې نظر هم داسې وي چې موږ له گاونډوي هیوادونو سره ډیر کته اړیکې لرو او ستون زنه لرو. خدای کړي وایي دغه سی وایي مخه اړیکې پر سر درلو دای ستون زمنه درلو دی موږ یې نه لرو خو دی را سره لري. او دا یو واقعیت چې موږ د گاونډوي هیوادونو سره خو اړیکو ته اړتیا هم لرو، دا اوسنی وخت کې موږ ضرورت ورته لرو. دلته د اوبو مسله یاد سو، د بندونو د جوړولو چې د بندونو د جوړولو د موږ لوی مخالفت سی کوي گاونډوي هیوادونه کوي، ایران او پاکستان یې کوي. ان دې چې څنګه نه کوي دا واقعیت چې تاسو د پاکستان د لوی درستیز خبرې په اردن کې جانکری سره بتاسي اوریدلی به معلومات دي مطبوعاتو لاره چې هغه ورسې د سولې مسله په افغانستان کې طالبان باید چې د اپوزیشن له ډلو سره خبرې وکړي، نه د سولې له جرګې سره د افغانستان له حکومت سره. دای څه حق لري چې د یو جانکری ته دای چې د سولې خبرې په افغانستان کې څه ډول باندې وشي؟ دا د افغانستان په چارو کې یو څرګند لاسوهنه ده. دلته د نینې په یواد کې چې د یو استاد دي مثلا د موږ د حکومت لور پړي چارواکي د سیوز دلته په واکې د اسماعیل خان، اسماعیل خان سرګندونې ابل ورستا چې په ایراد کې موار وي دي، هغه سرګندونې ټول معنا پر پاریدون کې وي. هغه سرګندونې د چاپ ہدایت باندې چاپ لارښوونه باندې کوي، امسایگانو باندې اتکا نوس کولای د موږ امسایگان بدل دي امریکا یا د لویدیځو یوادو د موږ لپاره نشي تمامه دا کچیرته د افغانستان حکومت داسې کوي. او مهمه تر ټولو دا ده چې په دومره لویو مسایلو کې حکومت یا یو شخص واحد به زه فکر نه کوم چې دغسې حق دی ولري چې دی قاطع فیصله کوي. دی کولای شي د پارلمان غړو له مدني ټولنو له سیاسي عذابو سره اپوزیسیون دلته شته که نهشته په مقصد په نامو باندې اپوزیسیون شته، هر څوک چې دي له هغو سره په خبرو کې بیا دغه نتیجې ته ورسي. راځي د تاسې د پوښتنې ځواب ته ځي، د ما په نظر باندې د سولې کومه پروسه چې دا د جانکیري په ښکاره ډول باندې دا وویلو چې د سولې پروسه چې د افغانستان د حکومت په لارښوونه باندې د سولې د عالي شورا لخوا په مخ باندې ځي، موږ د دې ملاتړ کوو. او دغه د ځینو ډلګیو لخوا یا د څو کسانو لخوا چې په بېلابېلو هیوادونو کې بېلابېلې ناستې وي او دغه سوله بیا هغه تیرو وختو ته موږ بیا لکه د ډاکټر نجیب الله د وختو هغه ته چې په هر ځای کې به له هر چا سره خبرې کېدلې په هغه ډول باندې موږ سولې ته نشو رسېدای. دا نظر د امریکایانو یعنی د افغانستان خپلواکۍ ته په یو احترام سره امریکایانو وویلو، خو دا د ښکاره وویلو چې د افغانستان د حکومت له لارې به دغه خبرې په مخ باندې ځي. دا د افغانستان مسله اوس له بده مرغه یوازې په افغانستان پورې اړه نه لري او نه د افغانستان دا کورنۍ جګړه ده چې موږ داسې هغه وکړو چې دغه د لس طالبانو لس د حکومت کسان به سره کینو دا مسله به حل شي. دا مسله بیا هم دغه مسله به سیمه ییز سوې ده، تا اوس یې نړیوال شکل نیولې ده. په دې مسله کې که بیا هم د نړیوالو مرسته نه وي، د امریکا مرسته نه وي او د هغو فشار په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول په پاکستان باندې نشي را، دا مسله د افغانستان د حکومت په توان کې نه ده چې علي کې انتخابات د افغانستان په اوسنیو امنیتي او سیاسي حالاتو کې زه قطعا دغه توقع نه لرم او د هیڅ افغان هم نه لري چې په افغانستان کې د یو شفاف انتخابات ووسي. ځکه افغانستان په زیاتو سیمو کې دغه دوستان شاهدان دي، د افغانستان په زیاتو سیمو کې انتخابات کېدای نه شي. نو کله چې انتخابات سرتاسري نه ووسی هغو انتخاباتو ته موږ څنګه شفاف وایو؟ زه بیا په دې باندې تاکید کوم چې کچیرته د نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د موږ په ګاونډیو هیوادونو باندې په ځانګړي بیا په پاکستان باندې دا فشار نه راوړي چې د افغانستان په هکله باندې چې د دوی پالیسي ده هغه اوس انتخاباتو ته د موږ منتظر دي، په هغه پالیسي کې که دوی بدلون نه راولي د موږ دغه انتخابات نه شفاف انتخابات کېدای شي. زه ډېر اندېښمن یم چې له انتخاباتو وروسته له 2014 کال وروسته که چیرته د پاکستان هم دغه پالیسي وي هغه به په افغانستان کې به یو ډول نوره زیاته ګډوډي رامنځته شي.
ډاکټر صاحب محترم، تاسو فکر کوئ د افغانستان او امریکا اړیکې څونه هیوادونه مهم دي اوسنی حالات په کتل سر چې گاونډي هیوادونه لاسوهونه ته هم حکومت شریک هم پریپورتونه کې دا ویل کیږي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه نه غواړي چې افغانستان پر خپل پښو باندې ودرېږي
د دې د مخه چې هم په دې مسله پر تړاو لري د حکیمی صاحب د خبرو په ارتباطه حکیمی صاحب دغه د اړتیاو او اولیتونو مسلې ته اشاره وکړه چې حکومت په دې باندې پوهیږي او د دې لپاره کار کړی دی بدبختانه یو مسله چې ډیره ضعیفه ده د حکومت د دې چارواکو هغه د اړتیاو مسله نه ده درکړې چې موږ کمی اړتیاوي لرو او د امریکای متحده ایالاتو څومره اړتیا په وسنی وخت کې لرو تر دا وسه دا درک سوې او اولیتونه په داخله د افغانستان کې دوی بدبختانه چې دوی تر دا وسه دا پیژندلی نه دي یا کې پیژندلی پر هغه باندې عمل نه کوي دا یو مسله بل مسله دا ده چې نن حکومت په دې باندې ویاړي او یا د حکومت چارواکي په دې باندې ویاړي چې د جانکيري راتګ او درې جمهور سره مطبوعاتي کانفرنس دا یو لو بریا ده خو هغه کسان چې هغه د حکومت څخه د باندې دي سیاسي چارواکي دي سیاسي شخصیتونه دي هغه پر رسنوي کې دي هغه هم دغه هله مندې درلودل د حکومت څخه چې تاسو د امریکای د متحده ایالاتو سره چې دغه سره ستراتیژیک اړیکې لري د هغه سره موږ د امریکای متحده ایالاتو بل بدیل نه پسیم کې او نه پنړیواله کا چې پیدا کولې سونو په لحاظ تاسو خپل اړیکې د امریکای د متحده ایالاتو سره نږدې وساتئ ترڅو افغانستان په اوږده مهال کې په اقتصادي سیاسي ټولنیز اړخ کې د دوی د مرستې څخه ګټه ترلاسه کړي ترڅو موږ خپل نظام د دوی په همکارۍ سره د افغانستان د خلکو په حل زولو په نتیجه کې وساتو د نظام مسله ډیره مهمه ده بیل شک چې د نظام تر منسکول لپاره ټول افغانانو قرباني ورکړي دا هیڅ څوک نفقه کولای نسی او د دې د ساتون لپاره هڅه کوو مګر د نظام ساتل په دې معنی نه چې په افغانستان په خلکو باندې هرڅه کوي ته ظلم کوي ته دوی حقوق تر پښو لاندې کوي ته دیموکراتیک حرکتونه ضعیف کوي ته د استراتیژیکو ملګرو سره خرابې اړیکې ساتي د خپل شخصي ګټو لپاره دا مسایل نظام نسی ساتلای بلکې نظام هغه څه ساتي اوس راځم مهم خبرې دي چې د دې ټولو ناخوالو او ننګونو چې موږ په افغانستان کې لرو موږ باید د امریکای د متحده ایالاتو سره نږدې اړیکو ولرو دا د اهمیت وړ ده او افغانستان باید دې ته اولیت ورکړي دا ممکن نه ده چې هر هیواد د ټولو نړۍ سره شاړي کې ولري موږ باید د ګاونډي هیوادونو سره شاړي کې ولرو د ایران سره شاړي کې ولرو د پاکستان سره هم درکم د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د چین او روسي سره په سیمه کې او د هند سره شاړي کې ولرو مګر متأسفانه چې دغه هیواد دونه په ډیر شو کالو کې خپل تجربه په افغانستان کې تر سره کړلې او افغانان دغه شهیدان و یو د بل په وړاندې باندې به افغانستان د جګړې ډګر ګرځولې او د افغانستان د خلکو وینه به یو په بل باندې خرڅوله په داسې حالت کې چې موږ د هیوادونه تجربه کړې دي نو موږ یو داسې قوي هیواد چې هغه په نړیواله کچه باندې په اقتصادي سیاسي او نظامی اړخ کې یو قوت دی او ټول نړی ورته اړتیا لري او هر هیواد هڅه کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره شاړي کولري زه فکر کوم چې په ورستوي کې د امریکای متحده ایالاتو او اوباما حکومت چې کله چک هیګل او جان کیری او بایدن دغه کسان را مخته کړل د درې کسان ګوره چک هیګل اکثره ویناوي او د کړینې چې ګوره هغه په ټوله دنیا کې د جګړې پر خلاف باندې د هغه په عراق او افغانستان کې د ځواکونو دراوتلو طرفدارو په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی
زه تاسو به خبرته بیرته راګرځم ډاکټر صاحب چې تاسو ویل گاونډي هیوادونه دي یا مثلا ولسمشر کرزی تاسو خبر منی پر ځینو هیوادونو باندې گاونډي هیوادونه باندې ته کیا وکړي نو بیا کله کله دغه ډول اړیکې خرابېږي یا دغه ډول سرګندونه کیږي څه وړي آیا رښتیا هم گاونډي هیوادونه غواړي چې دلته د امریکا اړیکې خرابې شي د افغان حکومت سره دی څه وړي
په وسنی وضعیت کې چې د امریکای متحده ایالاتو سره د افغانستان د حکومت اړیکې کړکېچنې سوي دي وسنی ټیم ډیره هڅه کوي چې گاونډي هیوادونه یو ډول د امریکای د متحده ایالاتو بدیل کړي هغه په دې معنی چې د سیاسي ژوند وښت سي او د بیا دلته لکه په تیرو کې چې افغانستان په جګړه کې وو بیا هغه د دیموکراسي هغه د دولس کالو لاسته راوړنی چې دلته د هغه ټکنۍ کې او هغه ته زیان ورسي
د دې ډیر ګټه په افغانستان تر رسیدو او که به هغه گاونډي
نه گاونډي هیوادونه ته گاونډي هیوادونه ته زمينه په دې ځای کې شمه مساعدیږي چې هغه د امدې زمينه څخه استفاده کوي چې خپل فشار نور هم زیات کړي او د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکې خراب شي او موږ په شکل د اشکالو احتیاج وسیږو گاونډي هیوادونه ته فکر کوم چې د ټولو د ستونزو حل یوازې نه په افغانستان کې شفاف سرتاسري او دیموکراتیکي ټاکنې دي چې د د افغانستان خلک دغه په نتیجه کې یو ښه حکومت ولري او د دې حکومت تر شا ودرېږي، او کله چې د دې حکومت تر شا ودرېدل بیا نه نړیوالې ټولنې ځواکونو ته دلته اړتیا سته او نه د ګاونډیو هیوادونه دلته لاسوهنې کولی سي او نه په ځمه کې د افغانستان سیاسیون نورو هیوادونو ته لکه کټوازي صاحب چې اشاره وکړه چې کیانی صاحب یا د پاکستان نور چارواکي اوس د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون سره اړیکې ساتي، دا ډېر یو زیان یو ډېر خطرناک او بحراني حالت کې داسې یو څه پیښیږي. موږ وایو چې بیا هغوی هم دا کړنې نشي کولی، بلکې اپوزیسیون به یو واقعي اپوزیسیون وي که موږ یو ښه حکومت ولرو، مدني ټولنې به قوي وي. نو زموږ لپاره هم دا مهمه ده چې تر هر څه له مخه د افغانستان ګټې، خپلواکي او د خلکو د حقوقو ته احترام دغه مسایل په نظر کې، زه فکر کوم چې ټول ستونزې به حل شي.
ډېره مننه حکیم صاحب. بلې موضوع ته چې زه راځم، هغه د امریکا سره د افغانستان امنیتي تړون دی. افغان حکومت مخکې د باګرام زندان یاد کړی او د میدان وردګو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړی و. دا مسایل تر ډېره پرې حل شول. جان کیری په سفر کې دا هم ویل کېدل چې د امنیتي تړون په اړه باندې خبرې شوې یا خبرې کیږي. که تاسو معلومات راکړئ چې د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ د امنیتي تړون په اړه باندې کوم مسایل یاد شوي دي؟
پیش از اینکه به سوالتان پاسخ بدم، یک موضوع دیگر اشاره کنم که در لابلای بحث بزرگان کتوازه سیب وزیری سیب نشنیدم. من میپذیرم این بخشی از صحبت های جناب کتوازی را که متاسفانه میپسماندگی های ما باعث شد که آل هر کسی به خود حق میده که در یک بخش و در یک پاره از تاریخ گذشته ما کشورهای به خود حق دادن که در افغانستان بیاین مداخله کنن و دوستداران داشته باشن. اما مهم ایست که افغانستان فعلا او مراحل پشت سر میگذاره. افغانستان به سمت میره که انشالله اینجا یک ملت قوی در حال شکل گرفتن
است. و
اما بر ارتباط به سوالتان، من شخصا اعتقاد دارم که وقتی قرارداد استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا امضا شد، به انجام رسید، لاجرم باید او پیمان امنیتی هم امضا میشد. امریکایی‌ها خواستار ازی بودند که در یک فرصت نزدیک را امضا کنند، اما افغانستان حق داشت که مطالبات داشته باشد. مطالباتش بخشش شما ذکر کردین، یادآوری شد.
بله.
خیلی از مسائل دیگه ای است که رسانه‌ای نشده. مثلا یکی از مسائل ساختن زیربناهای اقتصادی افغانستان، یعنی اگر قرار است که این پیمان به این اهمیت بالایی امضا شود، معلوم دار ما توقع میکنیم که دوستی که در یک رابطه استراتژیک امنیتی با ما به سر میبره، باید امو اولویت هایی که من قبلا گفتم او را به خاطر بسپاره و سر از او توجه کنه. یکی از اون مسائل اعمار و ایجاد بندهای برق است. من شخصا معتقد هستم که این معاهده امنیتی هم امضا خواهد شد.
نمی خبرید فرصتش د ولسمشر کرزی او جان کیری په خبرو کې نوی مسائل سود امنیتی تړون پرونده.
آنچه که ما در حال حاضر میتونیم او را بگوییم است که یک سفر خوبی بود. افغانستان و امریکا به تفاهم خوبی رسیدن و من شخصا معتقد هستم که آل راه برای امضای پیمان امنیتی باز شد. من فکر میکنم که امکانات بسیار زیاد به وجود آمده که این معاهده امضا شد.
کتوازه سب براتلون که ما افغانستان در قدول مسائل سر مخنسی و افغانستان سیاسی او نور مسائل سر پستونزو که پاتن نسی چه کول پکار دیم؟
دغه سیو تلافون یا یو کم جنجال منست رازی دغه باید سی مطبعاتی نسی پاورن، یعنی مطبعاتو للاری دغه مغا نسی بده مرغنی مو پیواد که دی اپوزیسیون په نامه باندې دغه سی دلی مو وسلرو سی آغا دیتا تیار ناسی سی کل دلتا گردوڑی راسی سی آسی دی قدرت ورسی که دلتا وسم مو دغه سی کسان لرو سی آغا دی قدرت دی اخستل ورطیا نلاری دغه سی کسان مو لرو وستی نسی مو پیواد که دی دغه دی سولی پروسه سی روانه ده دی دغه دی پیو نا یو دول باندې مخالفت کهی، یعنی دی مخالفت که گاوندی وادونه کهی مو پیواد که دی نم دغه سی کلی لرو نو دوه کړو ته موقع په لاس ور نکړو. د امریکا متحده ایالات کوم خبرې په خوله باندې کوي هغه باید په عمل کې پیاده کړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. څه کول په کار دی په راتلونکي وخت کې؟
د امریکا د متحده ایالات سره باید د افغانستان او د امریکا د متحده ایالات ترمنځ یو کاري ټیم باید جوړ شي، ښه ستراتیژي چې ولري په دې ټولو مسایلو باندې. دغه دوه اړخه ټیم باید خبرې وسی او دوی باید یو تفاهم ته ورسی. په دې کې باید د افغانستان ملي ګټې هم خوندي او د امریکا د متحده ایالاتو هغه قرباني چې بیا په افغانستان کې ورکی امرستی کی هغه هم باید نادیده و نګرنل سی او هغه هم باید وستایل.
ډیر مننه. د ازادي رادیو د دیونی بحث هم دلته پای ته رسیږي. تاسو ټول څخه په مننه سره د خدای په امان تر بیا.